یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کو. زه اجمل اندیم او په دې خپرونه کې تاسو اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د معترضو هغه معترضانو سره چې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزونه تړلي او د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې مخه یې نیولې ده، یوې هوکړې یا سلا ته نږدې شوي څو دغه مرکزونه پرانیستل شي. دا مو د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر له طالبانو سره د سولې له موافقې سره حتمي نه دی چې تړاو دی ولري. د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یمامود ټول افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې سازمان د کارکوونکو امنیت دی زیات سي. او ناټو د خپل تاسیس او یایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې لمانځي. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر حتمن له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلی نه دی. مارک اسپر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې او یې ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند ومني. اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنگټن څخه لندن ته روانې ده، له رویټرز خبري اجانس سره په ځانګړې مرکه کې ویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناټو د نورو غړو پر کچه د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دی ډاډه دی چې امریکا او متحدان یې د سرتیرو د شمیر له کمیدو سره سره دا خبره یقیني کولای سي چې افغانستان به بیا د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې شایي پر امریکا برید وکړي. اسپر پرته له دې چې ځانګړی شمیر یاد کړي وی ویل چې د ناټو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. تیره اونۍ د کابل ښار په میکرویان سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یوه موټر د لاسي بم د حملې په پیښه کې د دې سازمان یو بهرنی کارکوونکی ووژل سو. ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې تیره شپه خبره سوه وایي ښاغلي یماموتو د دوشنبه په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤولان هم حاضر وو د دې سازمان د تاسیساتو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د لا زیاتو تدابیرو غوښتنه وکړه. په بیان کې ویل سوي دي چې یاماموتو د دې امنیتي تدابیرو په اړه خپل وړاندیزونه ولسمشر غني ته وړاندې کړل، خو جمهوري ریاست په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو ویاند حنیف رضایی نن ازادي رادیو ته ویل د هوایی حمله تیر شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد کلی کې د تروریستانو پر یوه مرکز سوي چې په ترڅ کې دوه نور طالبان هم ټپیان سوي دي. د شاغلی رضایی په وینا په دې بمباری کې ملکي وګړي نه دي زیانمن سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ناټو د خپل تاسیس او یایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې لمانځي. د ناټو مشران به په داسې حال کې چې د سرمشریزې په درشل کې یې د غړو ترمنځ د نه یووالي نښې نشانې راڅرګندې سوي، ناټو د راتلونکي په ګډون د ډیرو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. فرانسه، ترکیه او امریکا د ناټو لپاره د یوې جلا بڼې غوښتونکي دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د سرمشریزې په درشل کې ویل ناټو له بدلیدونکي نړۍ سره د بدلیدو په حال کې ده.
زما لپاره دا مهمه ده چې موږ سره ګورو او دا خبره یقیني کوو چې ناټو به بدلون ته دوام ورکوي، ځکه بریالیتوب یې په دې کې دی چې د نړۍ له بدلون سره یو ځای د بدلیدو توان لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا پوښتنه مطرح کړې چې امریکا ولې باید لویدیځ خوندي وساتي. هغه د ناټو له غړو غوښتي چې د پوځي لګښتونو په برخه کې خپله ونډه زیاته کړي. ستولتنبرګ وویل چې له امریکا پرته د ناټو نورو غړو خپل پوځي لګښتونه له 2016 کال راهیسې 130 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي دي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري لیونل میسي ته د شپږم ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ورکړل سوه. 2 کلن میسي ته دا جایزه پرون د دسمبر په 2 نیټه په پاریس کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ورکړل سوه. میسي په 2019 کال کې تر اوسه د بارسلونا د فوټبال کلب او د خپل هیواد ارجنټاین لپاره په 950 لوبو کې 46 ګولونه وهلي دي. هغه دا جایزه 15 ځلې مخکې له دې په 2009، 2010، 2011، 2012 او 2015 کلونو کې هم ګټلې، په داسې حال کې چې د سیال کریستیانو رونالډو 15 ځلې دا ویار ترلاسه کړی دی. همداراز د امریکا د فوټبال ښځینه لوبغاړې میګان راپینوی ته چې 6 کال یې په فرانسه کې د فوټبال په نړیوال جام کې د خپل ټیم د مقام دفاع وکړه، هم د طلایي توپ جایزه ورکړل سوې ده. د خبرونو پای.
خبرنا مولا ازادي راډيو نو اوریدل. ملالای بشیر درته وړاندې کړل، مننه ترې کوو. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له معترسو انتخاباتي ډلو سره پیل شوې خبرې مثبتې خواته روانې دي، او ډېر ژر به په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر نوماندو پلویانو پکې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې. دا د کمیسون بویان خغلی سادات ته څرګندونه به وروسته درته په یو ریپورت کې وړاندې کو. د افغانستان د آزادو او شفافو د عادلانه او شفافو انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره هم په همدې غږېدلې یو. هغه دا یو ښه پرمختګ بولي، خو په دې باور دی چې کمیسون باید دام روښانه کړي چې ستونزه څه وه او څنګه حل شوه. دا مرکام لرو. دا به هم واورئ چې د بخنې نړیوال سازمان وایي د ایران د وروستیو اعتراضونو د ځپلو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 208 تنو ته رسیدلی دی. کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو، او همدارنګه د روغتیا په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم خبریږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره پیل شوې خبرې مثبتې خواته روانې دي، او ډېر ژر به په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو پلویانو پکې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلي. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي تر دې دمه ورسره کمیسیون هیڅ ډول خبرې نه دي کړې. اکرام الله اکرام جزئیات راټول کړي او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، نور بل تاسو واورو.
له څو ورځنی ځنډ وروسته د افغانستان په 9 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د مخنیوي په اړه اوس د ټاکنو د کمیسون هیله مندي. دغه کمیسون مسولین هیله لري چې ډیر ژر به په هغه 9 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر معترضو نوماندانو د پلویانو له لوري مخنیوی کیږي. د دې کمیسون ویان زبیو سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو انتخاباتي لانجو پاړه د معترضو ټاکنیزو ډلو سره د کمیسون خبرې مثبتې خواته روانې دي.
او ولایتونو کې د هغه ټیمونو سره چې تر اوسه پورې دوی د ممانعت کړی چې زموږ همکاران د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه مخته یونیسي، په دوی سره زموږ خبرې تناسه مثبتې خواته رسیدلې دي، او تمه ده چې دوی هم زموږ همکاران ته اجازه ورکړي تر څو په پاتې ولایتونو کې هم تفتیش او بیاشمیرنه بشپړه شي او ډېر زر ابتدایي پایلې د خلکو سره شریکې شي.
ان سب خغری سادات د غشان ویل چینند کمیسون د دارالانشاء لوري د بیا شمیرل شوی ورایو پاړه تخنیکی راپور هم د کمیسون د رهبری غړو ته سپارل کیږي کڅوم د غشمنه د چیلتیرو دوه ورځو رئیسی کمیسون کوي خو د غچاره نه تر سره کیږي زبی سادات وای چې دا یو تخنیکی راپور د ستونزې پکې موجوده وي په دغه اساس باندې وځندید او ننی روسي ورځ د چا بس پارل کیږي پم دی حال کې د عبد الله په مشرۍ د صوبات او همپلن انتخاباتي ډلوي تر دې مور سره د ورستۍ انتخاباتي ستونزو پاړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون هیڅ ډول خبري نه دی کړی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل تر هغه چې په دې برخه کې د کمیسون لوري قانون پلی نشي دغه ټیم پلویان به اجازه ورنکړي چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه تر سره شي. تاسو
منئ چې کمیسون د خبرو اترو لپاره ټول ورونه او لارې بندي کړی دي او حاضر نه دي چې دوی بحث وکړي. په داسې حال کې چې موږ حاضر یو چې په هر وخت او په هر ځای کې دوی وغواړي موږ ورسره خبرې وکړو تر څو دا ټاکنیز کړکېچ دی دا د خبرو اترو له لارې حل شي. موږ تمه لرو چې کمیسیون د افغانستان د خلکو غوښتنې ته لبیک ووایي او هر هغه څه چې دوی لري هغه د خبرو اترو له لارې شریک کړي او به ته قانون ته برګشتي.
ان صاحب د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په داسې حال کې په دغه وو ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې تمخه چې لا هم په سرپل، جوزجان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته اجازه نه ورکول کیږي. البته د متریزو نوماندانو د پلویانو لورینا د کمیسون چارواکو وړاندې ویلي وو چې کچېری په دغه ولایتونو کې درایو د بیا څېړنې اجازه ورنکړل شي نو د لومړنۍ پایلو د اعلان په هدف بد پوښانی معلوماتو او راپورونو بنسټ دغه وو ولایتونو درایو پاړه بورستۍ پریکړه وشي. خو اوس دغه نوی هیلمندۍ ته پکاتو ولیدل شي چې کمیسون به په دغه وو ولایتونو کې درایو په بیا شمیرنې او څېړنې باندې وتوانی کی او کڅنګ بلیان څه
زیاته مننه اکرام صاحب. دوستان و مو ریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هیلمندي خي چې د هغه معترضونو سره خبرې په خې خو روان دي چې په وو ولایتونو کې د دې کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې او د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې د بهیر مخه نیولې. دا هغه څه دي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان یې ځنډولې ده. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې چې تر ډیره دغه معترضینې پلویان او ملاتړې دي دوی وایي چې لا مرسره کمیسون هیڅ ډول خبرې نه دي کړې او نه په دې اړه د دوی اندېښنو ته ځواب ویلی. اکرام الله اکرام په یو مرکه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون همدا څرګندونې چې وایي له معترضینو سره یوې مثبتې هوکړې ته نږدې شوي او هیله مندي ښودلې چې په ولایتونو کې به د رایو د بیا شمیرنې مرکزونه پرانستل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره شریکې کړې دي. ښاغلی رشید وایي که چیرې کمیسون رښتیا هم په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر د پایل په اړه معترضینو سره یوې هوکړې ته رسیدلې وي دا یو مهم پرمختګ دی. خو د عادلانه او آزادو ټاکنو د بنسټ اجرایوي استنګار کوي چې په دې اړه کمیسون باید وضاحت ورکړي چې ستونزه څه وه او څنګه یې په کومو شرایطو وکړل شول چې تحریم کوونکو ته قناعت ورکړي. له ښاغلي رشید اکرام په سر کې د کمیسون دغه تاسو څرګندونو په اړه پوښتلی.
کچېرې واقعا کمیسون په دې توانېدلې وي چې په دغه خپلو خبرو اترو یا مذاکراتو کې له معترضو ټیمونو سره دې جوړې ته ورسیږي چې دفترونه پرانیستل شي او واک دوی د خپلو پریکړو تطبیق لپاره چې هغه بیا شمیرنه ده او تفتیش د زمینه جوړه کړي او موږ تاسو یو قدم لاندې کړي د پایلو اعلان خواته نو دا خپله یو جدي پرمختګ ده او د دې هڅې څخه موږ ستاینه کوو او که چېرته واقعا دغه مسله ورسېږي ان شاء الله چې دا به ښه خبر وي. خو که بدل شي کمیسیون څخه د ټاکنو په وخت کمیسیون جزئیات د خبرو اترو په کوم مسله باندې توافق شوی دی دا ښه سره شریک کړي تر څو خلک هم پوه شي چې ستونزه په څه کې وه او کمیسیون په کوم طرز کې وتوانېده چې حداقل موترست مورا دته واسي چې د خپل اعتراض لاس واخلي او کمیسیون ته اجازه ورکړي چې خپل کړه ناکه تطبیق کړي.
رشید صاحب، دغه وو ولایتونه چې انتخاباتي مرکزونه پکې تړل شوی دي، د معترضو انتخاباتي ډلو لورې نو اجازه نه ورکول کیږي چې راشمیرنه پکې بیا دوباره وشي، که چرته په دې ولایتونو کې راشمیرنه بیا څېړنه پایل شي او بل اخره کمیسون د لکه څنګه چې تاسو ویل د رایو د لومړنۍ پایلو اعلان ته یو قدم نږدې شي، فکر کوي چې وروسته لیلان به هم دغه ډول کړکیچونه رامنځته شي کنه کوم ستونزه باندې موجوده؟
دا اثبات پیدا کی په دې پرې چې د ټاکنو د کمیسون د پایلې اعلانې په لومړنۍ دور کې څومره د ټاکنو د کاندیدانو لپاره د منلو وړ دی، ځکه چې وایي ځینافه دي که چېرته هغوی شکایتونو کچه کمه وي د شکایت کمیسون لپاره په خامخا دا یو ښه زیری ده د پایلو د اوسني اعلان لپاره، او که چېرته بیا شکایتونه پکې زیات وي د شکایت کمیسون په دې کې ډېر مصروف دي چې دغه شکایتونو ته رسیدګي وکړي او بالاخره د ټولو خواوو قناعت حاصل کړي، نو خامخا په دې کې بیا وخت هم تېرېږي او د شکایت کمیسون لپاره هم بیا پیچلی ماموریت وي چې هغوی بیا هم په د شکایت په اړه باندې څېړنې وکړي، تفتیش ترسره کړي، د رای د ټالو د اعتبار موضوع مطرح شي، نو خامخا په دغه وخت نیسي او دا چې د شکایت کمیسون عملیاتي پلان او څو دي د ته آماده دي، دا هم په کار د شکایت کمیسون په اړه باندې د خلکو معلومات او څومره واقعا دوی آماده دي چې
رشید صاحب، یو بل مسله چې د انتخاباتو کمیسون له تیرو څو ورځو راهیسې په دې باندې ټینګار کوي چې دوی به تخنیکی راپور دارالانشا به د کمیسون مشرانو ته سپاري تر څو خپله وروستۍ پرېکړه د کمیسون د رهبرۍ شورا اعلان کړي، خو تر نن هم دغه راپور نه دی سپارل شوی. نن یو وار بیا دوی ژمنه کوي چې دغه راپور تخنیکی راپور به سپارل کیږي، فکر کوي چې نن به وتوانېږي او دغه ځنډ لامل یې څه شی کېدلی شي؟
په دغه وخت کې چې عامه اسفل ډېر حساس دي او په دې حال کې ټول هغه لوري دې ته ګوري چې کمیسون څه ترسره کوي، د موږ کې هیله مندي کمیسون څخه دا ده چې یعنی دغه وضاحت خلکو ته ورکړي او اوس ګوري که چېرته عنوانونه وي او بهانې ګوري چې یو بهانه، اما اصل حقیقت څه ده؟ یو ورځ ویل کېږي چې نن تر ماښام پر راپور ورکړ کېږي او څه عمله دي، سبا ته بیا بله خبره مطرح کېږي، راپور باندې کار روان ده، بل ورځ بیا همعین خبره کېږي. نو خلک کمیسون هغه اصل د حقیقت خلکو ته ووایي چې راپور که څو ورځې وخت نیسي، اما هغه باید مراد شي. اوس دغه مهال ویش چې نقصه وایي زموږ لپاره جدي اندېښنه ده چې یعنې هر څه د نو د خوښې په اساس باندې سمبال کېږي، نه ده چې هلته یو څه په نامه محدوده وي او د هغه په چوکاټ کې هر څه جوړ شي. اوس د کمیسون څخه موږ غوښتنه دا ده چې که راپور باندې کار روان وي خو وضاحت کوم راپور په کوم جزئیاتو او څو کار پکې ساخت نهایتا دا بشپړ کېږي، او که هر ورځ موږ دا خبرې به وایو دا خلکو لپاره ډېر قناعت وړ نه ده.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و چې د انتخاباتو په ورستیو ناندرو په ځنګړی توګه په وو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسونونو د دفترونو په تړل کېدو او له معترضینو سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د خبرو اترو په اړه نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو واورئ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم فیروزه عزیزی له سوی اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هیواد کې له ډیر زره زیات د پستې نوي باغونه جوړ کړي. دغه وزارت اویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل یوازې په هرات ولایت کې تازه له 3500 جیری بونه په زیات ځمکه کې د پستې بڼونه جوړ شوي دي.
بالاتر از 3000 جیری باغ ساخته شوه د سالهای آینده.
یو د 3000 جیری بونه زیات بڼونه جوړ شوي د راتلونکو کلونو لپاره خاله مندې ده چې زموږ د تولید کچا ورسره لوړيږي او موږ په دې برخه کې په ځان بسیا کیږو. هغه پلان چې د کرنې وزارت لري واړی د خصوصي سکتور په همکارۍ د پستې سوداګري بڼونه جوړ کړي چې تر هغه د اقتصاد عالی شورا لوري هم تایید شوی.
هر څوم اقتصادي
تایید شده. نوموړي وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه محصول زیاتېدو ته په کتو صادرات هم په پراخېدو دي. د کرنې وزارت وایي د مهال د افغانستان د پستی کیفیت ته په کتو دغه محصول بیلابیلو هیوادونو ته په ځانګړې توګه پاکستان، هند او عربي هیوادونو ته صادرېږي. خو د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال توریالی غوسی وایي سره له دې چې کورنۍ پسته کولی شي د بازار تقاضا پوره کړي، خو بیا هم له بهر نه د پستې د وارداتو کچه لوړه ده.
کله چې موږ پسته لرو او صادرات هم کوو نو حکومت باید تعرفې وضع کړي او د پستې د ګمرکي محصول لګه هم زیات کړي چې بهرنۍ پسته را وارد نه شي. خو کوم وخت چې موږ وارداتي پستې ته اړتیا لرو تعرفې دې کمې کړي چې واردات هم ولرو.
په افغانستان کې په هرات ولایت کې تر ټولو زیاته پسته تولیدېږي. په روان کال کې په دغه ولایت کې 110 میتریک ټنه د پستو حاصلات راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د سیتروسو حاصلات 25% لوړ شوي. د دغه ولایت د کرنې ریاست ویان انعام الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د ننګرهار ولایت په 14 ولسوالیو کې 138 جریبه ځمکه کې د مالټو بڼونه جوړ شول چې سږني حاصلات یې 3590 ټنو ته رسیږي. ښاغلی میاخیل وایي په روان کال کې له دغه ولایت څخه د لیموګانو 970 ټنه او د غټو لیموګانو 6940 ټنه حاصلات هم راټول شوي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د سیتروسو د حاصلاتو په زیاتېدو له پاکستان نه د دغه محصول د وارداتو مخه ونیسي.
دوستانو خبرونه مو واوریدل، اقتصادي خبرونه و فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل. اوس هم مخکې لدی چې بیرته د افغانستان مسایلو ته ورشو، څو نړیوال مسایل راخلو. ناټو تړون نن خپل اویایمه کلیزه لمانځي. دا تړون په 1949 میلادي کال کې جوړ شو. د دې امنیتي تړون هدف تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ د پوځي او امنیتي همکاریو پراختیا وه. د مهال دا تړون 9 غړي هیوادونه لري. د ناټو تړون په غونډه کې لوی میلمه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. د ناټو تړون په غونډه د لندن ته دغه وبخي لندن ته د ولسمشر ټرمپ د رسمي سفر په اړه ځینې معلومات سپینې ماڼۍ خبره کړې دي. فرشته جلالزئی په لندن کې د ناټو د دې غونډې د پوښښ لپاره د نور جزئیات راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن ملانیا بنن د ناټو تړون د ویایمې کلیسې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون کوي. ډونالډ ټرمپ لندن ته تر روانېدو وروسته وویل چې د امریکا د خلکو لپاره د مبارزې لپاره اروپا ته روان شوم. ټرمپ دریم وار له کل راهیسې چې جمهور رئیس ټاکل شوی دی لندن ته راځي. د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادونو مشران په 2 ورځې پر نړیوال امنیت خبرې وکړې. د سې شنبې په ماښام په بکنګهم ماڼۍ کې ځانګړي مراسم دي چې د برېټانیا ملکه او د هغې زوی شاهزاده چارلز به یې قربانوي. ناټو تړون اویا کاله مخکې کله چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده په 1949 میلادي کال کې جوړ شوی دی. دا تړون په ابتدا کې برېټانیا، کاناډا، امریکا او د لویدیځې اروپا یو شمېر هیوادونو جوړ کړی و، خو اوس ټول 90 غړي لري. په لندن کې د ناټو د اویایمې کلیزې مراسمو ته خاص امنیتي تدابیر نیول شوي دي، په ځانګړي ډول د بکنګهم ماڼۍ شاوخوا ته. د ناټو عمومي منشي ویلي چې ناټو د نړۍ له ډېرو بریالیو تړونونو څخه ده. ناټو خپل اویایمه کلیزه په داسې وخت کې لمانځي چې په ختیځ اروپا په ځانګړي ډول په اوکراین کې امنیت یوه لویه مسأله ده. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا ټاپوزمه اشغال او په زور له ځان سره الحاق کړه. له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځو سیمو کې جګړه روانه ده چې تر 14 زیات وګړي پکې وژل شوي دي. د ناټو بله مسله د ګرجستان له خاورې آزادې شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا دي. په 2018 میلادي کال کې د ګرجستان او روسیې ترمنځ تر لنډې جګړې وروسته ابخازیا او جنوبي اوسیتیا له ګرجستانه جلا شوې او خپلواکي اعلان کړه. د ګرجستان سره تر 14 جګړې وروسته روسیې د ابخازیا او اوسیتیا خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ. په ختیځ اروپا کې د روسیې فعالیت به د ناټو د مشرانو د غونډې د بحث یو مسله وي. او هغه بله مسله چې د ناټو مشرانو نننۍ غونډه به تر اغېز لاندې وي، د برېکزیټ یا اروپایي ټولنې د برېټانیا د پرې کېدو خبره ده. په عمومي ډول خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له مرکزي لندن یا بکنګهم ماڼۍ له شاوخوا چې د دوشنبې په ورځ سوله ییز لاریونونه هم وشول عکس یا فلم واخلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخنې نړیوال سازمان وایي د ایران د ورستوي اعتراضونو ځپلو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 202 تنو ته رسیدلی. د دې سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو مدیر د دوشنبې په ورځ وویل په دې اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو شمیر د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د وحشتناکې وژنې ثبوت دی. فریبا ظاهر پرې جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي باور یې دا دی چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو پر مهال تر 200 ډیر کسان وژل شوي دي. دغه سازمان چې مقر یې په بریتانیا کې دی پرون وویل دوی ته رسیدلي معتبر معلومات ښیي چې د ایران د مظاهرو پر مهال د وژل شوي شمیر لږ تر لږه 208 تنو ته رسیږي. دغه اعتراضونه د نومبر پر 15مه په ایران کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله د حکومت پر ضد راپورته شوي وو، خو ډېر ژر د هغې واد د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل شول او انټرنیټي خدمات هم د یوې اونۍ لپاره پرې بند شول. امنیسټي انټرنیشنل وایي ډېری کسان په شهریار ښار کې وژل شوي دي. تر دې وړاندې دې سازمان د وژل شویو شمېر 116 تنه ښودلی وو. فیلیپ لوتر د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو د څانګې مدیر دی. هغه د وژل شویو شمېره د ایران د ځواکونو له لورې د وحشتناکو وژنو ثبوت بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر عاملینو یې عدالت تطبیق کړي. د ایران د اعتراض کوونکو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو ځپونکو اقداماتو نړیوال جدي غبرګونونه هم راوپارول. یو شمیر ایرانیانو له هېواده بهر لاریونونه وکړل او د ایران خلکو ته د پاملرنې غوښتنې وسوې. حسن حبیبي په فرانسې کې یو ایرانی وګړی دی چې پرون یې په پاریس کې په همدې اړه یو لاریون پر مهال وویل:
Nous appelons les instances internationales ainsi que le gouvernement de la France.
دوی موجله نړیوال ټولنی او د فرانسې له حکومت څخه غواړو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې ژوند د خطر سره مخامخ دي. پر هغو ایرانیانو چې سړکونه تراوتلي د ایران د رژیم پر وړاندې د اعتراض لکبله ظلمونه ور باندې کیږي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي ډېری ویډیوګانې چې د دې سازمان د محققانو لخوا باوري ګڼل سوي شي چې امنیتي ځواکونه پر بې وسلو مظاهره کوونکو ډزې کوي. دا سازمان زیاتوي چې دوی ته رسیدلي معلومات دا هم وایي چې د قربانیانو کورنیو ته ګواښ سوی چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. حتی ویل سوي ځینې کورنۍ د خپلو عزیزانو د مړو ترلاسه کولو لپاره د پیسو ورکولو ته اړ سوي دي. ایراني چارواکو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د دې څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تفسیري کړي دي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
ملي ارمنه دولتي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي د انتخاباتو د نتایجو اعلان به د جګړې اعلان وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د ولسمشر انتخابات بحران ته تللي او د هرې ورځې په تیریدو سره دا بحران او پر کمیسیون بې اعتمادي زیاتېږي. سر مقاله لیکونکي لیکي تېره ورځ هم په یو شمېر ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ډلې پلویانو لاریونونه ترسره کړل او د 300 هغو رایو باطلول یې وغوښتل چې د دوی په خبره نا بایومیتریک شوی رای دی. ورسپنه لیکي خو په ورته وخت کې دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ټینګار لري چې کمیسیون باید څومره شر چې کیږي د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه انتخاباتي ډله بیا د 300 رایو باطلول غیر قانوني او دا رای د باور وړ ګڼي. ورسپنه لیکي په داسې یو حالت کې کمیسیون هم له څو اړخونو تر فشار لاندې دی او په خبره که چیرې کمیسیون دولت جوړونکو ټیم ګټونکو اعلان کړي نو افغانستان به د یوې لویې جګړې شاهد وي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د نتایجو په اعلان کې تر دې زیات ځنډ نور د هیواد په ګټه نه دی. سر مقاله لیکونکي لیکي د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو په نتایجو کې ځنډ نور په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دی، هغه خلک چې له کلونو راهیسې جګړه تاوتریخوالی او دربدري تجربه کړې ده. انیس لیکي که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د 20 ولایتونو د بیا شمیرنې د بهیر د نتایجو په جنبندۍ کار کوي او د دې تمه هم لري چې په هغو ولایتونو کې چې د دغه بهیر په وړاندې خنډ موجود دی هم د دوی دفترونه پرانستل شي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره روان وضعیت په هیڅ ډول د هیواد په خیر نه دی. وی صاحب خپلواک ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. وی سا په انتقاد سره لیکي د تلش په کمیونټي د انتخاباتو باره لانجی لا هم په خپل ځای دي. د سر مقاله لیکونکي په خبره سره لدی چې لدې انتخاباتو دوه میاشتې وړي خو د داسې پایلو د اعلان تمه نشته چې هم نوماندان پرې قانع شي او هم ولس.
ستاسو له پیغامونو خیر الله د زابل ولایت څنګه څنګه علیکم السلام. مشکل مې دا دی چې موږ په زابل کې دغه د زابل سړکونه ډېر سخت زیات خراب دي. مخکې زه جمع هم دی نو د خونه دی مشران چې پکې وي او کارونه کوي. نو دا حکومت څه مداخله کوي چې موږ ته دا سړک په څه ځای په مخکې کې نه نو د غزنی ولایت د اندر ورځ باندې اول کلو نکی چې زموږ په ورځوالي کې ټولې مخابرات شبکې په مکمله معنا کار نه کوي. نو د مربوطه چارواکو نو دا غوښتنه ده چې دې ستونزې ته جدي پام وکړي. دوهم پوښتنې په برخه کې ډېر مشکلات لرو لکه درسي کتابونه، باطل شوو استادان او داسې نور. درېیم، موږ د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لرو. ټولو مسالین کې یوازې یو روغتون لرو او سره له دې چې د ډېرو ولسوالیو سپیرو کرباغ یس ناروغان راځي، په دې برخه کې نو د اندر روغتیا وزارت او مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې بیا دې ستونزې ته جدي پام وکړي. ورته دوام
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو په همدې سره د غرمې دولسمو بجو ته ورسېدلو. یو وار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته ملالۍ بشیر اورو.
د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر حتمن له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړاو نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یا ماموتو له افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ناټو د خپل تاسیس اویایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې لمانځي او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري لیونل میسي ته د شپږم ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ورکړل شوه.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. اوس هم د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خراغلس. درنو دوستانو خوشاله يم چې یو ځل بیا د دې خبرونې د خبرېدلو وخت را رسیدل دي. هیرمونې چې نن د دسمبر لومړۍ نیټه ده چې په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده او موږ هم دا خبرونه همدې ناروغۍ ته ځانګړې کړې ده او تاسو هم کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. موږ سره ډاکټر صاحب محمد خان هدایت د انتانی ناروغیو متخصص استودیو کې ده. نو تاسو کولی شئ چې خپل پوښتنی له د سره شریک کړئ، د به تاسو ته لازمي لارښوونه وکړي. ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغ لست کا اول کړه ته د ایچ یا ایچ آی وی ناروغي په حق له عمومي معلومات راکړئ.
ایچ آی وی یا هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس یو وایروس دی چې په وینه کې د مریضانو موجود وي او دا وایروس د درې عمده لارو نه انتقالیږي او خلک مصابوي. چې دا درې عمده لارې د وینې د لارې ده، د جنسي اړیکو د لارې ده او د مور نه ماشوم ته دا وایروس د انتقال وړ ده.
د مور نه ماشوم ته هم د انتقال وړ دی. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په دې اړه پوښتنې ډیرې زیاتې دي چې اول برا شو دی ته چې آیا افغانستان کې د ایچ آی وی پی هي په زیاتې دودي که همغه په خواني حدود کې پاتې دي؟
باید ووایم چې د ایچ آی وی ایز واقعات د ورځ نه تر بلې پورې کراره کراره زیاتېږي او یو کال نه بل کال ته یو نیم سل دوه سوه پاوسایټ ډول سره واقعات په هر کال کې پی باندې اضافه کیږي او اگر چې واقعات د فعلن دپاره دومره زیات نه دي په افغانستان کې، خو که احتیاط ورسره ونه شي، مخنیوی ونه شي، دا واقعات کیدای شي په ډیر کمه موده کې ډیر زیات شي. نو د دې له خاطره مخنیوی ډیر ضرور دی چې
بله
په همدا کم اندازه کې
مخنیوی شي. دا به هم یاد کو ډاکټر صاحب چې څو سلنه نارینه او څو سلنه ښځینه په دغه ناروغۍ په افغانستان کې تر اوسه پورې اخته دي.
هغه ټول کسان چې د تداوی په مراکزو کې راجستر شوي دي، ثبت شوي دي، د 15 بیا سلنه کې نارینه او د 25 سلنه ښځینه دي چې بیا د ماشومان الکانو جنوکه په اندغه کټګوري کې.
ها ډیر ښه. ډاکټر صاحب د عامه روغتیا وزارت به په دې اړه لازم اقدامات او ګامونه پورته کړي وي، خو ستاسو په نظر باندې که تاسو د سپو واضح ټکو باندې ووایاست چې کومې اسانتیاوي تر اوسه دغه ناروغانو ته برابرې کړي دي؟
دغه ناروغانو ته هغه اسانتیاوي چې برابر شوي دي برات دي نه چې دغه مرض تشخیص، تداوی، تعقیب ټول په افغانستان کې په وړیا ډول سره باندې کېږي. یعنی هغه کس چې غواړي ټیسټ شي، هغه کس چې غواړي پوه شي چې دغه مرضی لري یا نه لري، د تمام معاینات په وړیا ډول سره کېږي. که دا تشخیص چې په دې ستونزې اخته ده، د ټول هغه د تداوی مصارف هم د حکومت په غاړه دی چې د هغه د بین المللي همکارانو په واسطه په همکارۍ سره د مخ بیای، یعنی دغه تداوی تشخیص ټول په وړیا ډول سره.
بله، لکبره شو د دغه ناروغي د درمل زایونو ته، البته د دغه ناروغي شفاخانو ته د هیواد په کچه باندې به څونه شفاخانی شتون ولري؟ که د هیواد په کچه نه وي، د کابل په کچه باندې څو شفاخانی شته چې دغه ناروغي تداوی کوي؟
باید وایم چې د هیواد په کچه تر اوسه پورې 15 د تداوی مراکز په 15 زونونو کې جوړ شوي دي، چې په کابل کې دی، په ننګرهار کې دی، بلخ کې دی، خوست کې دی او په هرات کې. دا 15 د تداوی مرکزونه دي او د دې په څنګ کې نور د تشخیص مراکز هم شته دي چې هغوی بیا په تداوی کې هم دوی سره مرسته کوي، چې هغه هم یو نورو ولایتو کې دي. او د هغې په څنګ کې یو تعداد انجوګانې دي چې هغوی د دغه کسانو د پیدا کولو کې او هغوی معرفي کولو تداوی مراکز ته هغوی هم همکاري لري، چې د هغوی تعداد بیا زیات دی. خو د تداوی مراکز په رسمي ډول سره په 15 حوزو کې یا په 15 زونونو کې،
یعنی یو کابل کې دی،
یو په کابل کې دی، چې هغه د افغان جاپان روختون کې موقعیت لري.
ډیر ښه، ډیر ښه. ډاکټر صاحب دلته نور اوریدونکي لرو، دوی برا واخلو په وار سره چې دوی کومې پوښتنې لري دوی ته به ورشو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم خو سلام الله تاسو ته د افغانستان د ټول ملت ته محترم ډاکټر صاحب فضل هادي وردګ ما.
وعلیکم السلام فضل هادي وردګ، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب را سره سټډیو کې د خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
مننه محترم ډاکټر صاحب. مې دا پوښتنه ده، زیاتره کسان د مرض کې دغه مرض باندې مبتلا شوی وي، خدای مثال سلام نه کوي، نو سړی څه پوه شي چې زه په دغه چې وی باندې وخته ما نه ډېر داسې لږ پرتیس نشته چې حالت یو څوک په وخته شي ویني ډېر پاس کوي، نو بیا ډېر پاس سره راځي بیا هغه مرض کې راشه وي د علاج هم سختي، نو ځای څه پوښي چې د هغه چې وی باندې سره د خپل شوی وی سره څه په ځان باندې پوښي کوم علاوه مې انسان په وجود کې رسیدا مې ولر څول ومنه نه تاسو
ډېر زیات مننه نه تاسو په تمه اوسئ. ډاکټر صاحب محمد فضل هادي ورداګو دی وایي چې د ایچ آی وی نخي نخاني کوم دي چې یو څوک نوی خبر په ځان باندې کومې نخانې په وجود کې پیدا کیږي چې بیا د غین اورسته د ثابتېږي چې د په ایډز باندې اخته ده؟
یو خبره باید وایم چې څنګه چې د تا ایډز وایي اکوایرډ ایمیونو ډیفیشنسی سندروم، دا د یو سندروم په ډول سره منځ راځي. یعنی سندروم هغه حالت ته ویل کیږي چې یو خاص سیستم کې دا ستونزه نه راولي، په مختلف سیستمونو د وضعیت کې دا ستونزه راوړلی شي. د هغه له خاطره دغه تشخیص په اول مرحلو کې لږ ستونزمن دی، نو د دې په خاطر باندې کله که څوک دوامداره تبه کوي، دوامداره اسهالات ولري، که دوامداره د وزن زیا ولري، او هغه کسان چې دې په څنګ کې د خطر نه ډک رفتارونه لري لکه روغ دي کسان دي، یا هغه کسان چې زیات جنسي اړیکې په نامشروع ډول سره لري، هغه کسان که دغه اراض و علائم پیدا کیږي هغوی کیدای شي چې مشکوک شي، او دې له خاطره چې دغه مرض کوم خاص اراض و علائم نه لري، نور هر څوک کولی شي د پادی ډول سره یو ځل ځان چک کړي، خو په هغه صورت کې چې کوم خطر تیر کړی وي.
ډیر ښه. تاسې یادونه وکړله چې دغه ناروغي له دریو لارو انتقالیږي: وینه، جنسي اړیکې او د مور نه ماشوم ته. نو آیا دغه ناروغي خپله ایډز ناروغي د نورو مرضونو لامل ګرځېدای شي په دوامدار توګه باندې؟
یو خبره باید وویل شي چې دغه ایچ آی وی ایز خپله کم خاص مرض منځ ته نه راوړي. ایچ آی وی ایز چې دی، ایچ آی وی ویروس د عضویت یا د وجود هغه دفاعي سیستم خرابوي. کله چې دفاعي سیستم د وجود خراب شي، نو په دې وخت کې انسان د مختلفو میکروبونو په مقابل کې د دفاع کچه یې ډیره کمیږي، او هغه ویروسونه نور انتانا چې دی په اسانه باندې د کس باندې حمله کوي، او دې ته مختلف سیستمونو کې مشکلات پیدا کوي. او ایچ آی وی مستقیما هغه کوم خاص مریضي ورته منځ ته نه راوړي. ایچ آی وی سبب د دې کېږي چې دفاعي سیستم ضعیف شي، او د دفاعي سیستم د ضعیف والی په وجه کې بیا مختلف
ناروغیانې را پیدا شي. بلې، ډېر ښه. ور به شو بل اوریدونکي ته. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
حکمل افغان د خوست حیام.
حکمل افغان له خوست څخه په خیر راغلی. مهرباني وکړه پوښتنه دې مطرح کړه.
نن مو برنامه دې
څه وره؟ او مهرباني
زما له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه چې دا آیا ایک سیدا کوم عمده علامل لري کنه؟ په علامه کوم دې کله چې یو انسان په دې مرض باندې مبتلا شي، او بل دا په کوم کال کې کشف شو،
سمه ده. ډېره زیاته مننه. د علامې یا نښو نښانو په اړه خو ډاکټر صاحب تاسې ته توضیحات درکړل، خو دا چې اول دغه ناروغي په کوم هیواد کې را پیدا شوې ده، که ډاکټر صاحب غوښتې وي نو په دې اړه تاسې ته معلومات درکولی شي.
دا ناروغي په اول ځل په امریکا کې تقریبا دېرش کاله مخکې منځ ته راغله، او بیا وروسته هغه واقعیات په نورو ملکونو کې هم کشف شو. اوس په ټولې نړۍ کې دا ستونزه موجود ده،
یعنی دغه ناروغي اوس
په ټولو هیوادو کې شته، داسې خاص ملک نشته چې ته نه هغه وي.
ډېر ښه. ور به شو بل اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
هلمند ټلیفون ته لیکه یم. تاسو او ډاکټر صاحب سلام علیکم.
د هلمند څخه څوک؟
جعفری.
جعفری، جعفری له هلمند څخه. مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ، سلامونه ته دی. علیکم السلام وایو. مهرباني وکړئ، زموږ نننۍ خبرونه د ایچ آی وی ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریکه کړئ.
او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې دغه مرض علائم او اثر د اوله ابتدا کې پر سړي باندې څنګه مرحله راولي، او دومره پوښتنه مې دا ده چې په خوا به کله کله په رسنیو کې د دې مرض یا حوالي خبره وجود درلودی، یعنې اوس دا ډېر وخت مر د دې مرض نوم نشان نه دی اورېدلی چې دا څه عامل دی، او بل دغه مرض حقیقت کې پیدا کېږي لکه له څه څخه او په کوم هېواد کې اوله لري پیدا شوی دا مرض.
ډیره زیاته مننه جعفری. کی پوښتنې دې تر سره کړلې؟ د علایمو په اړه خو ډاکټر صاحب نښې نښانې ویلې، خو یو ځل بیا تاسو ووایي او بیا به نورې پوښتنې موږ له تاسې نه ولرو. که یو ځل بیا ډاکټر صاحب په دې باندې رڼا واچوئ چې د دغه ناروغۍ غټې نښې نښانې کومې دي.
د ورور پوښتنه وکړه چې اولیه نښې نښانې کله چې دغه ویروس په اول ځل وجود ته داخلیږي، نور لکه یو زکام غوندې یو حالت کس ته پیدا کوي، د یو لنډې مودې دپاره وي، او بیا خود په خوده دا ستونزه له منځه ځي، او وروسته د هغه نه د درې میاشتې وخت نیسی چې تر څو د دې په مقابل کې وجود کې یو څه خاص مواد دي چې انټي باډي په نامه باندې یادیږي، دا یو کچ ته ورسی کې بعد هغه نه په دغه عادي ټسټونو باندې دا د تشخیص وړ شي. او دا چې شپږ میاشتونه تر لس کالو پورې نور وخت نیسی، د هغه وخت نه چې دغه ویروس یو انسان اخلي د شپږ میاشت نه تر لس کالو پورې نور وخت نیسي چې دغه خاصې نښې نښانې ظاهرې شي. نو د دې له خاطره یو اندازه د دې مرض تشخیص په اولیه مراحلو کې ستونزمن دی چې تر څو نښې نښانې سړی وګوري او بیا مشکوک شي. نور څرنګه چې ما مخکې هم وویلې چې د ټیسټ کوم داسې خاص قیمتي جسم نه دی، کله چې یو کس په ځان باندې ډارېږي ښه دی چې لاړ شي یو ځل ځان ټیسټ کړي.
د دې بلې پوښتنې ته به راشو، خو اول به زه تاسې نه دا پوښتنه وکړم چې ډاکټر صاحب، کوم کسان د دغې ناروغۍ تر تهدید لاندې دي؟ یعنی کوم کسان دي چې هغه د دغې ناروغۍ تر تهدید لاندې دي؟
هغه کسان چې زیات د دغې ناروغۍ د تهدید لاندې دي روږدي کسان دي، خصوصا هغه کسان چې ستنې زیات استعمالوي، او هغه کسان چې جنسي اړیکې زیات لکه هغه نارینه دي که ښځینه دي چې هغوی جنسي اړیکې زیات لري، هغوی هم
جنسي نامشروع
اړیکې لري، دوی په جیک خطر کې قرار لري. او د دې په څنګ کې که نور کسان چې فرض مثال په دې ویروس باندې اخته دي، نور دوی دغه سامان وسایل چې جراحي وي چې د کسان چې فرض مثال ستنې وهي یا جراحي سامان ورته استعمالیږي، که دغه کسان دغه وسایل په سم ډول سره تعقیم نه شي، خطر نورو ته شته دی. او ډیر خطر همدغه کسان دي چې روږدي کسان دي او جنسي پر خطره.
بله، همدارس جعفری له هلمند نه دا پوښتنه وکړله چې په خو به پر رسنیو کې دغه موضوع ډیره زیاته یادېدله او ډیر پروګرامونه به پی جوړېدل، اوس ولې نه پی جوړېږي؟ نو موږ ته دا پوښتنه را یاده شول چې افغان جاپان شفاخانه د دغه ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره عام پوهاوی څه کړی دی کنه؟
باید وویل شي چې افغان جاپان شفاخانه یو روغتون دی او د عامه روغتیا وزارت تر چوکات لاندې کار کوي. افغان جاپان خپله په خپل سر باندې نشي کولای داسې پروګرامونه مخته بوزي، نور دا پروګرامونه د عامه روغتیا وزارت لخوا نه او هم د ایدز د پروګرام لخوا نه په لویه کچه باندې مخکې بول کیږي. او افغان جاپان شفخانه هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته شوي وي د شفخانه ته معرفي کیږي، او د دوی د تداوی په برخه کې افغان جاپان شفخانه کار کوي.
ډیر ښه، اور به شو نور اوریدونکو ته چې څوک به کرخه دي. السلام علیکم.
السلام علیکم،
په خیر اوسې؟ په خیر راغلی خبرونه ته. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟ ډیر ښه، ودان تبسم، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. پوښتنه مې دا ده چې دا کومې دوانې دي جنسي اړیکې دفاع په دې ناروغۍ ته اغېزه لري او کنه؟
څنګه یعنی دغه ناروغي رامنځته کولی شي یا نه، یا په دغې باندې چې څوک یې لري کومې اغېزې کولی شي یا نه؟ اړیکه یې لکه چې پریښله. تاسې یاستئ په کرخه باندې ودان صاحب؟ اها، سمه ده، په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
باید وویل شي چې هر ناروغۍ ته خاصې داروګانې یا دواګانې موجود دي، او هر دوا خپل ځان ته خاص هغه جانبی عوارض لري. یعنی هر دوا چې اخیستل کیږي که هغه عادي دوا هم وي، لکه پرستامول چې د طب دپاره او د درد دپاره سړی اخلي، د خطر څخه خالی نه دی. یعنی دا هم ځانته یو ستونز لري او ورز جانبي لري نور دغه دواګانې چې د ایچ ای وی ایډز د زړه په خاطر باندې توصیه کیږي دا هم ځانته اراز او ورز جانبي لري خو دا هغه ډاکټر چې دا دواګانې توصیه کوي اول مریض ګوري دغه د هغه حالات د ارزیابی نه وروسته هغه دواګانې چې هغه ته بې ضرر وي هغه ورته انتخابوي او توصیه کوي.
ډیر ښه. نور اوریدونکو هم لرو د ایتبل شو. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسیس ماغه غوري سلامونه بل اوریدونکو برا واخلو د اړیکې پرې شو. السلام علیکم.
السلام
علیکم.
السلام علیکم. خدای دې ستاسو جوړ سره ډاکټر صاحب جوړ
ډیره زیاته مننه په خیر راغلی ستاسو نوم څه دې د کوم ځای نه اړیکې نیولې
مننه کوم سراج د کندهار څخه تلیفون پر کړ شو واسه زموږ ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا دا انټي بایوټیک مواد چې لکه دای ماکسیل او اموکسیسیلین او
انسیاک
دا غولي هي دا پر دې میکروب باندې اثر لري کای نه لري دا ډاکټر صاحب دا پښتنه دا دی په مواد چې دا یا ډیر تاثیرات پر لري کای نه لري.
سمه ده سمه ده ډیر زیاته مننه پښتنه دی ان شاء الله ډاکټر صاحب ځواب وي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د سراج ورور په ځواب کې باید ویل شي چې دا انټي بایوټیکونه چې دوی نوم واخیست دا په ایچ ای وی وایروس باندې ایس حساس نه لري. ایچ ای وی په زړه هغه دواګانې چې استعمالېږي هغه ته انټي ریترو وایرال ویل کیږي یا هغه دواګانې چې د دغه ریترو وایروسونو مقابل کې حساس دي هغه استعمالېږي او هغه ځانته خاص دواګانې دي او دغه انټي بیوټیکونه په هغه باندې کوم خاص ایس تاثیر نه لري.
اها وربه شوبل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
ا زه اوس دې بيګي سلامونه تاسو ته وړاندې دا زادي راډیو ټول کار کوم کاوریدونکو تاسو ته درنه مېلمه یې دای سات سلامون.
وعلیکم السلام په خیر راغلی ستاسو نوم د کوم ځای نه ماړی کني ولی
تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو پښتون یم د جوزجان.
اها پښتون له جوزجان څخه په خیر راغلی مهرباني وکړئ پښتنه مو شریک کړئ.
تشکر خوري او خو تاسو د مو دا غایي څخه تاسو د مېلمنو څخه یو جان تشکر چې موږ ته قسم قسم موضوعات کې یو خلکو ته غایي ورکوي د ازادي راډیو څخه یو جان مننه. مننه تاسو نه دلمه ډاکټر صاحب څخه دا د خپل پروګرام په اول کې وویل چې دا د هیڅ ناروغي د مور نه او ماشوم ته هم انتقالي دي. یعنی هلته خو د جنسي مقاربت د وینې د پیشکاری دا د دې څخه ویل د مور ته او ماشوم ته څنګه انتقالي په کوم وخت کې ورته انتقالي دا او بل پوښتنه مې ده د په آگاهي سره په ټول افغانستان کې په څو د نپر د ایست ناروغي خپلي او د دغه ایست ناروغي تر څومره وخت کېدلی شي د دې ناروغي کنټرول
علاج لري کنه لري داسې پوښتنه. سمه ده ډیره زیاته مننه مهرباني وکړئ ډیره پوښتنې وکړلې خو موږ به راشو اولی پوښتنې ته دا چې دغه ناروغي څه ډول په کوم وخت کې لمور څخه ماشوم ته انتقال کیږي.
سرنګ چې ما وویل چې د هغه درې اومده لارونه چې دغه انتان انتقال کیږي یو د مور نه ماشوم ته ده. مور کله چې دغه ویروس اخلي نور دا په درې مرحلو کې کیدای شي د مور د ماشوم ته انتقال شي. یو مرحله مخکې د ولادت یا لنګون نه ده. یعنی دغه نه میاشتې چې ماشوم د مور په ګډه کې ده کیدای شي په دغه دوره کې انتقال شي یا هم د ولادت یا د لنګون په وخت کې انتقال شي او یا هم دغه نو وروسته چې مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي په دې درې مرحلو کې د انتقال وړ دی. خو د ښه مرغبه دویل شي چې هغه مایندې چې په دې ویروس باندې اوس اخته دي اې دې په خاطر باندې چې د دوی ماشومان اې دغه ویروس نه منفي دنیا ته راشي مونږ دغه مایندو ته د حوال نه خاص تدابیر شروع کوو او دوی د تدابیر لاندې نیسو نور اې دې په نتیجه کې د مور د وینې هغه د ویروس کچا تر ډیره اندازې پورې مونږه ټیټ راوړو او د دې په سبب کې کېده سبب دې کېږي چې د مور نه ماشوم ته د انتقال اندازې چې په عام ډول سره تر 15 لسونه تر 15 سالو 1% اته دغه نه پورته ده، د اندازې مونږ صفر ته کته کو. او د دې په څنګ کې د خطر چې ماشوم منفی وی او بعد دینه چې دا پیدا کیږي اخته نشي، کله چې د مور نه پیدا کیږي تر شپږ هفتو پورې مونږ په وقایوي ډول سره دې ته نور دوا هم ورکو، او په دغه شپږ هفتو کې د دې ماشوم معاینات تکمیلو. که دا هم په مغه د مور په مرض باندې اخته و ورته تداوی شروع کوو، او که منفی و هغه وقایوي دوا چې مونږ ورکو هغه پی قطع کوو.
غیر به شو د دې تداوی ته دغه ناروغي په مکمل ډول باندې د تداوی وړ دی.
باید وویل شي چې دا د تداوی وړ دی، خو داسې یو حالت دی چې دغه کسان باید مادام العمر د ټول عمر دپاره باید دوا واخلي. د دې په خاطر څرنګه چې تاسو پوهیږئ یو تعداد نور امراض دي لکه د وینې جیک فشار یا ډیابیت یا داسې نور امراض دي چې تر څو یو کس ژوندی وي هغه باید دوا واخلي او دا مرض یې کنټرول شي. په دغه مرض کې هم په مکمل ډول سره د دغه تداوي په نتیجه کې دغه ویروس له منځه نه ځي، تر هغه اندازې پورې دا اندازه ټیټیږي چې نورو ته د انتقال وړ نه شي، خو په مکمل ډول سره له منځه نه ځي. د همدې په خاطر باندې ده چې دې تداوي د ټول عمر دپاره ده، او هغه کس چې په دې مرض باندې اخته وي هغه مجبور دی چې د ټول عمر دپاره دغه دوا واخلي، تر څو هم خپله روغ اوسي او ستونز ورته پیدا نشي، او هم نور کسانو ته د انتقال اندازه صفر ته تقرب وکړي.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو د کنټرول یادونه وکړه چې دا کنټرولیږي په دوا سره، د دغه د کنټرول امکان څومره دی؟ یعنی تر څو کلونو پورې دغه ناروغي کنټرولېدای شي؟ یعنی د انسان په عمر باندې تاثیر لري که نه لري؟ عمر لنډوي؟
عمر نه لنډوي، عمر اوږدوي. دغه کسان چې دغه تداوی اخلي نور یو عادي کس غوندې دا د خپل ژوند ته ادامه ورکولی شي. نور څرنګه چې په افغانستان کې په اوسط ډول سره 50 کاله عمر دی، په نورو ملکونو کې وایي که څوک دغه دوا په منظم ډول سره واخلي تر 50 کالو پورې د عمر اوږدوي.
اها، یعنی بعد له 50 کالو بیا نور کنټرولیږي نه؟
په دغه موجوده دواګانو کې دا ویل کیږي چې هغه کیږي که یو کس په دې مرض باندې اخته دی خپل دوا په منظم ډول سره واخلي، دغه دواګانو په مقابل کې مقاومت منځته نه راځي، او کله چې دې مرض په مقابل کې مقاومت د دواګانو په مقابل کې مقاومت منځ سره نشي، نو همدغه یو دوا چې دوی ته یو رژیم د تداوي چې دوی ته شروع شوی په لسګونو کلونه معاصر وي. خو کله که یو کس خپل دوا قطع کړي یا یو وخت واخلي یو وخت وانخلي ستونزې په تداوي کې منځ سره وړي، دا سبب د دې کېږي چې همدغه دواګانې ده ته نور معاصرې نه وي. نو دې په خطر باندې چې ده ته معاصره دوا هغه شي، ده دواګانې کله چې مقاومت منځ راځي د یو رژیم نه بل رژیم ته بدلیږي. نور دغه موجوده رژیمونه کې هم دومره ورته اټکل شوی دی، او دا ورځ په ورځ نوي دواګانې هم منځ راځي چې هغه
د ایدز ناروغان چې کله په کومې کورنۍ کې وي یا په ټولنه کې غونډ خلک ورنه کرکه کوي او نه ورنږدې کېږي، نو تاسې دا راته ووایاست چې د دوی سره څه ډول چلند پکار دی؟
دوی سره څرنګه چې یو نارمل انسان سره چلند پکار دی، مغسې یو چلند ته ضرورت دی. دوی باید دوی نه کرکه ونه شي، دوی ته په ټیټه سترګه باندې ونه کتل شي. نور هر انسان کېدای شي چې یو ستونزه ولري په یو مرض باندې اخته وي، نور همغسې چې نور امراضونه خلک کرکه نه کوي د دې نه دې هم باید کرکه ونه کړي، او ښه انساني چلند باید ورسره وکړي، حتی دا کومک ورسره وکړي، دا حمایه کړي تر څو دای وکولی شي په سمه ډول سره خپل دوا واخلي او خپل هغه عادي ژوند مخکې بوزي.
تاسو نه ډیر زیاته مننه چې د خبرون ترغلی او ګډون مو وکړ. لر ټولو دوستانو نه مننه چې موږ سره د خبرونې کې برخه واخیسته. دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو په مهربانه خدای سپارو. الله مو مل شه. د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.